మేము ఖబరును లాంటిస్తా. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکا متحده ایالاتو لخوا د طالبانو د لومړني رژیم او القاعده شبکې پر ضد د عملیاتو د پایلې د ورځ د 2000 لومړی کال کې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په جواب کې د امریکا متحده ایالاتو د عملیات پیل کړل. هغه مهال د القاعده شبکې مشران د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې اوسېدل. د اسوسییټډ پریس راپور ښیي چې په دې شل کلنه جګړه کې 2443 امریکایي پوځیان ووژل شول، تر خوا یې د افغان حکومت 6500 پولیس او عسکرو ژوند وبایلود، او په دې شلو کلونو کې د طالبانو د وسلوالو تلفات 15000 او 190 ته رسېدل. ایرانی پولیس وایي په اقبالیا ښار کې د افغان کډوالو په کور د برید په تړاو 19 تنه نیولي. ایرنا خبري اژانس د ښار د پولیسو د مشر سردار علي ابراهيمي له قول لیکي دا کسان قضایي اورګانونو ته معرفي شوي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د ایران په اقبالیا ښار کې اوشمیر کسان د افغان کډوالو په کورونو برید کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله نن په هند کې د ورځنۍ نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت 9 بجې پیلېږي. اغاړه بیا افغان ابدالیان د چین په هانګژو کې د 3000 مډال د ګټلو لپاره د هند له الف لوبډلې سره مخامخ دي. افغان کرکټ بورډ وایي دواړه لوبډلې د لوبو لپاره بشپړ چمتواله لري. د فراد د بخش آباد د بند یو تونل د سوري کولو چارې پرون بشپړ شوې او ټاکل شوې ده چې روانه ونې د دې بند د دویم تونل د سوري کولو چارې تکمیل شي. یو تونل 50 کیلومتره او دویم 250 کیلومتره اوږدوالی لري. او نرګس محمدی چې د نوبل د سوري جایزې ګټونکې شوې ده وایي دا جایزه به د دې هوډ پیاوړی کړي چې له ظلم سره مبارزه وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د هغه له قوله خبره شوې ده چې کله به هم د ډیموکراسۍ او ازادۍ لپاره له مبارزې لاس وانخلي. اوس هم لژمنې سره سم تاند څنګه اونیز خبرونه
تاند څنګه دا ځوانانو خبرونه خو غوریدونکو سلام. د تانې څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیګو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغي وادي غړنل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړم.
شنیوالي نوې تربیسوي د صحی موضوعاتو کې څونه به جدي ووسیږم.
بعضي امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي، ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغیږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسیدونکی اتلنګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بېل دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیکه مې ځان ورسوم. تر 2 بجو ډاکتران رانغلو، چون 8 بجې هغه حاضري کنه ډاکترانو، 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکټر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ما ته ویل ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار چې خشو، خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسیدونکی ثناءالله د یو خپلوان کې سره ته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یوه پښه غوسه شوه.
زمونږ د یو د تره زوی و، یو څه وخت خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته چې هډوکی د خراب دی څه شی دي، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه، نو فلستر یې ور واچول. یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته م راوستو بیا یو شفخانه کې ویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړل د ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو، او د پلاستر چې کوم پلاستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړي اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کېږي هغه څونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپله منډې دي او سبا ته خپله کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته دا ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی دی او مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای، پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې رو هغه سم ډاکتران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینږي خوراک کیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اپشوب لیدلی دي مجبور دي دغه ډاکټران ته ولرسنو. دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره ده، په دې خاطر چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیسوي د صحی موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
اتلنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی. د وای ډیر ځوانانی لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحی نه وي.
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیم هفته نه په وخت به تیر سوی تک تور وختي، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې چی نه پخی، مګر د سرک د سر خواړه غواړي. یو ورس د سرک د سر خواړه راوړل، لکه سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه، یا چپس راوړه، اگر چې هغه غیر صحیح هغه چپس یا دوی سم پاک منځل، یا هغه ګندنه چې دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منځل سوی دا نه ده منځل سوی دا، او ټول میکروبونه دي کنه ټول پارونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وځي دي پوهېږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغوی ته باید پله یو څه آماده کی او ورسره وری کی چې هغه بیرون زی الته چرته خپل هغه کی وی خوري خپل قرمای چې دغه پی تیر کی.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي د غاښونو پیدا کېږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې په خوله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابوي. ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپېریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ، څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا دا کوم خاص مرض نه ده، او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي، او یا د میدی کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي، هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د میدی د زخمونو سبب ګرځي، داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي. او هغه وخت چې بیا که دی تپو تلاش کوي او وګرځي، بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي، په دې اړه کې دی باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دم نه کوي، باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوي چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنې زه په هغه باندې غالب یم. دا چې هغه میکروب ده، او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي، نو دی چې ایباندې گرزی، یا له هوټلونو نه، یا له رستورانونو نه، یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي، یا کوم نوشابه به اخلي استفاده کی، هغه د دغسې امراضو سبب گرزی. کوم ځوانان چې ورزی او له دینه استفاده کی، د دغسې عواقب ته بیا دونه فکر نه کوي، چون دوی غرور هغه چې ما ویل چې غرور کړي، عواقب ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه، د ایباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوی وي، باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده، ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، ولا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري، دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پېتیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري، او هغه پټوي، ډاکټر ته م نه وایي، مور و پلار ته م نه وایي، بالاخره مور و پلار جګیږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي، چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ما ورکه. ځوانان باید خپل مرضونو په اړه خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په همغه مرحله کې مخنیوی کیږي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تنقیدي او ګټوره مطالعه څنګه کېدلی شي؟ د دا ډول مطالعې پر مهال کومو ټکو ته باید پام وشي؟ په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلي خبرې واورئ.
کنو خام خواب سمی دی خبری کنه
دا خدا مطالعه داز دا لکه یو شای چی ریکارد که
دا کرکتون که نظر مطالعه کم
دا انسانان پر اصلی کلشیو کتابون از چیت سدی پاقی که دا اخیستلا دا پری خودلو چشتا
د ځوانانو په اړه ویل کېږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. له پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکري مسیر سره همداسې مخکې ځي. خو د ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامېږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري چې ښېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
روحالله یم، خامخا چې هغه کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنی هغه نه څه زده کړو، خامخا به سمې دي خبرې که نه. کتاب داسې ده هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یا څومره هغه هغه مرحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خامخا چې هغه کوم غلطي نه هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرب یم، زه په کتاب سره پیسلو باور نه کوم. زه یوه کلاسي کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راته پیښیږي، زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري، او بیا بعد له هغه زه خپل اطمینان اخلم ورنه او مطالعه مخکې وروم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهین ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکی د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څرنګه چې هر انسان نامکمله دی، همداسې د کتابونو د یو انسان په واسطه باندې لیکل شوي دي. نو کتاب باندې د همدې له نظره ګورو که نه، کله چې مطالعه کې حتمن یو غلطي په کې او د کره کتونکي له نظره مطالعه کوم، همداسې په پټو سترګو پرې باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خو دا مطالعه داسې ده لکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړ هم نه ده. موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر هغه کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د همغې موضوع په اړه کېدای شي مخکني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي. نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي، او دغه مطالعه چې ده دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدي مطالعې یوه ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې په نښه کېږي او ډېر تمرکز د کتاب په همدې برخو کېږي. خو دا امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې له لوستونکي هېرې شي. دا چې څه کول پکار دي شفیق میرزای راته وایي.
زه چې خپله کتابونه کوم یو هغه ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان یې په نښه کوم، یا مثلا راسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل وي په هغې نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه یې ولولم له هغې نه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبوره کېږم هغه خپل نور ته چې مراجعه وکړم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تداعي کیږي، او دا د دې سبب کېږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم همدغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځینې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوې ورځې وروسته.
دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټرۍ دورې محصل ایمل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسي.
لومړی شرط دا چې ذهن به تیار وي، بل لږه مطالعه دې وشي خو دقیقه په غور دې وشي او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز یې په دې چې زه مطالعه کوم یو څه ترې زده کوم. ځانګړی وخت یې نه ورته بېلوي، وخت یې ورته ځانګړی کړي په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي ماښام وي هر کله چې دا ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولی شي چې په دې ډول مطالعې نه ښه ګټنه وکړي.
ګټوره او تنقیدي مطالعه څنګه کیږي؟ د دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ د تنقیدي مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مو له لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دی په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یوه هغه مطالعه ده چې مونږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یوه تفریحي مطالعه ده د ساعت تېری په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت د تېرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالبه دا ده چې هممهاله باید درې واړه سړی وکړي.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خدا سي مطالعه چې یو څه تری واخیستل شي او بیا ک چری خبري کیږي دا خبري د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا چې څنګه یو ځوان کولای شي تنقیدی مطالعه وکي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتیریږي. هغه څه چې تا لپاره نوې دي هغه به ځان سره یاداشتي یا په خپل فکر کې ساتي. مګر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بستا خوخي یا بدن خوخي. که خوخت شو دا په دې معنی ده چې دا ښه نظر دی، که خوخت نه شو دا په دې معنی ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسالیت او نامسالیت معلوم کی، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولې د اخیستلو او د پرېښودلو ځای نه پکې په اسانه پیدا کړي. نه هر کتاب چې لولې همیشه باید په دې فکر ولولې چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما د پاره جالب ده چې دا نظر باندې پوښم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې دا شی چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مګر په هماغه ضمن کې هم کېدای شي زه داسې شیان پیدا کړم چې زما د پاره په درد وخوري.
وروسته پوښتنه ده استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولای شي یو محیط ځانته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټولې خبرې دروغ دي. تا ته که بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی خبرې ورټوټه مخته درشي، ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري. د کتاب لسل لپاره ما مخکې درته ویل چې تکولای شي چې موټر ته ولاړې په انتظار، دغه انتظار کې چورتونه وهي، په دغه وخت کې کتاب ولوله. 15 دقیقې، 10 دقیقې، 20 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تیرایې دا وخت خوسته تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه ستا معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشتوي. کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او ته فکر کوې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله هتا داسې م کېدلی شي چې موبایل در سره دی او پاڼه دې خوښه شول، دغه پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې درېیم وارې وګوره. او د دې دپاره چې د ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې، د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې م کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو دپاره، په هغه وخت چې کتاب خوښوي پینځه شپږ پاڼې ولولې. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
مستاد مینے د شربت جام دغو گن زمد شہادت جام بل خائچ قبول پخلو سوک چی چال ور کوی د محبت جام خدای استا په لوی قدرت باند قسم خوری روغانه با قبول نکی د منت جام غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن غد تن کئی مینے غد تن کئی مینے نغم راتا غگی گنن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی 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 گنن شان شرمی گین غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن سلائی کا جل ہا گا مل ہا گا گمن سلائی کاجل آگا میل ہاگا گمن ساگا سلائی کاجل ہاگا نادا ہاگا نادا گستل گدی توری گن ہاگ نن سبائے راتا مکھ مکھ کی گنن ہاگ نن سبائے راتا مکھ مکھ کی گنن ہاگد تن کئی مینے ಹಾಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತಗೀಗಿ ನನ್ನ ಹಾಗ ನನ್ನ ಸಬಾಯೇರಾತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಗೀಗಿ ನನ್ನ ಹಾಗ ನನ್ನ ಸಬಾಯೇರಾತ